په افغانستان کې سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو د نورو اسمري هرکلی کوم. افغان ولسمشر پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بریا د سند ترلاسه کېدو وروسته ژمنه وکړه چې د افغانستان د خلکو دغه امانت به د دندې تر پای ته رسېدو وروسته د شفافو انتخاباتو په نتیجه کې بل ته سپاري. یوناما مختلفانه غبرګون څرګند کړی او ملګر او اروپایي اتحادیې هم ولسمشر ته د بریا مبارکي ورکړې دي. او ځینې نور موضوعاتو په اړه په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره پرون په ارګ کې وکتل. د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هنو په ښار کې د ډزو په دوو پیښو کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي. د ایران په قم ښار کې دوه تنه چې په کورونا ویروس اخته پیژندل شوي و مړه شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون افغان ولسمشر اشرف غنی ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بری رسمي سند ورکړ. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې اشرف غنی وویل چې د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره به کار کوي.
ای وثیقه یک تعهد است، امانت را که ملت افغانستان به ما سپرده.
دا وثیقه یو تعهد ده، دا پر موږ د افغانستان د ولس باور دی. که خدای کول دا امانت به چې د افغانستان خلکو راته سپارلی په لوړ سر ترسره کړم. تر ټولو لوی ویاړ به دا وي چې د خپلې دندې په پای کې د ملي او شفافو انتخاباتو پر اساس قدرت بل ته تسلیم کړم. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسمشر پرله پسې یوازې دوه دورې د جمهوري ریاست پر څوکۍ پاتې کېدای شي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات هم د تلې په شپږمه نیټه ترسره شوي وو چې نتیجه یې وړمه ورځ اعلان شوه. د دغې اعلان شوې نتیجې له مخې اشرف غني په سلو کې څه باندې 50 رایې خپلې کړې او ګټونکی اعلان شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره پرون په ارګ کې وکتل. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر موافقې خبرې وشوې. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی او ښاغلي خلیل زاد د سولې د پروسې د مدیریت او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. ارګ دغه راز ویلي چې ښاغلي خلیل زاد په دې اړه چې د تاوتریخوالي د کمیدو وروسته کوم ګامونه اخیستل کېږي ولسمشر ته معلومات ورکړل. په پام کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې او موافقه د هم روان میلادي فبروري میاشتې په وروستیو کې لاسلیک شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي حکومت هیله لري چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د پایلو اعلان به د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو منفي اغېز ونه کړي. د روسیې دولتي خبري آژانس انترفاکس د لاوروف په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي دا خبره په موسکو کې د افغانستان د ولسي جرګې له رئیس میر رحمان رحماني سره په کتنه کې کړې ده. لاوروف رحماني ته ویلي دوی یو وار بیا جدي او تر ډېر حده له خوشبینۍ ډک معلومات ترلاسه کړي چې تمه ده بین الافغاني خبرې پیل شي. او هغه ټولې مهمې مسلې به په پام کې ونیول شي او روسیه هم د ملاتړ لپاره تیاره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي چې په افغانستان کې د وضعیت له عادي کېدو سره به حکومت د هغو پروژو چې د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې عملي شوي وي د بیا رغونې له لارې همکاري جاري وساتي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هاناو په ښار کې د ډزو په دو پیښو کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي. تر اوسه د دغو ډزو انګېزه نه ده څرګنده او پولیسو ویلي چې د دې پیښې په تړاو د مشکوکو کسانو په لټه کې دي. د پولیسو په وینا وسلوالو د دې ښار په دو قهوهخانو کې پر خلکو ډزې وکړې. په دې پیښه کې څو تنه نور ټپیان شوي. جرمنی بیلت ورځپاڼې راپور ورکړی چې حمله کوونکو لومړی په دواړو قهوهخانو کې پر خلکو ډزې وکړې او وروسته ښار کې خلک په نښه کړل. د ایران په قم ښار کې دوه تنه چې په کورونا ویروس اخته پیژندل شوي و مړه شوي دي. د ایران د روغتیا وزیر کیانوش جهانپور پرون دا خبر تایید کړ. خو د قم د طبیعي زده کړو د پوهنتون مشر تر دې پیښې یوه ورځ مخکې د ایران خبري آژانس مهر ته ویلي وو چې دوه تنه په کورونا ویروس اخته شوي وو. ایراني چارواکو ویلي چې دواړو وګړو د تنفسي ناروغۍ له امله ساه ورکړې. د ایران د روغتیا وزیر اسنا خبري آژانس ته ویلي چې په هغه هېواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په وروستیو دو ورځو کې ثبت شوی چې انوش جهان پور ویلی چې روغتیایي کارکوونکي قوم ته استول شوی او مشکوک کسان قرنطین شوی. د ایران حکومت د هغه هیواد په نړیوالو هوایي ډګرونو کې ځانګړي معاینات کوي څو هغه هیواد ته په کرونا ویروس د اخته کسانو د ورتګ مخنیوی وکړي او مثبتې پیښې وپیژندل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د دفاع وزارت د پالیسۍ د برخې لوړ رتبه چارواکی جان روب تر دو کلونو وروسته له خپلې دندې لرې شوی دی. د امریکا په سنا کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استضاء د محاکمې وروسته د ترامپ د حکومت د لوړ رتبه چارواکو د لرې کېدو لړۍ روانه ده. ولسمشر ترامپ پرون چهارشنبه په ټویټر له جنرال مننه کړې چې امریکا ته ښه خدمت کړی، خو بلومبرګ خبری آژانس د پټو سرچینو په حواله ویلي چې جنرال دا باور بایللی و چې د ولسمشر اجنډا سمه پر مخ یوړل شي او له دې عمله تر فشار لاندې و چې استعفا وکړي. جنرال په 2013 میلادي کال کې د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال ټاکل شوی و. د ارمنستان مخکینی ولسمشر سرج سرکیزیان به محاکمه شي. هغه تورن دی چې په پراخه کچه په اداري فساد کې لاس درلود. په ارمنستان کې د ځانګړو تحقیقاتو ادارې د دسمبر په میاشت کې پر هغه تور پورې کړی و چې تر $1 میلیون زیاتې پیسې له هغې پانګې غلا کړي چې په 2013 میلادي کال کې بزګرانو ته د ډیزل تیلو د سبسیډي لپاره بیلې شوې وې. د ځانګړې ادارې د سرکیسیان د حکومت 15 لوړ رتبه چارواکي هم په اداري فساد کې په لاس درلودلو تورن کړي، خو ټولو دغه تورونه رد کړي. سرکیسیان ویلي چې پر ده لګېدلی تور سیاسي اړخ لري. سرکیزیان له 2008 نه تر 2013 میلادي کال پورې د ارمنستان ولسمشر و. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. افغان ولسمشر پرون د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بریا د سند له ترلاسه کېدو وروسته ژمنه وکړه چې د افغانستان د خلکو دغه امانت به د دندې تر پای ته رسېدو وروسته د شفافو انتخاباتو په نتیجه کې بل ته سپاري.
ای وثیقه یک تعهد است، امانت را که ملت افغانستان به ما سپرده انشالله تعالی با سرافرازی به سر خاطر رساندیم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د اعلان په وړاندې محتاطانه غبرګون څرګند کړی او ویلي چې له نوي حکومت سره همکاري ته تیار دی، خو اروپایي اتحادیه اشرف غني ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړې.
د اروپایي اتحادیه د افغانستان د ټاکنو د مهمو شریکانو څخه بلل کېږي، هم د تخنیکي لحاظ او هم د مالي لحاظ. د مثبت نتیجې نه د افغانستان راتلونکي زعیم ته یا مشر ته اطمینان ورکړي.
د افغان ولسمشر انتخاباتي مهم سیال عبدالله چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې له مخې دوهم ځای خپل کړی او د هغه پلویانو د ځان لپاره د جلا حکومت د جوړولو خبره کړې. آیا په اوس وخت کې په افغانستان کې د موازي حکومتونو جوړولو امکان لري؟
هغه څوک چې د موازی ساختارونو یا موازی حکومتونو اعلان کوي، زما په باور باندې په موقتی ډول باندې د خپلو پلویانو د آرامولو لپاره او د هغو لپاره چې دوی وتوانیږي د همدغه فشار له کبله یو څه سهم په حکومت کې واخلي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په یوې اونۍ په موده کې به د طالبانو بریدونه په سلو کې اتیا کم شي. د هلمند سلګونه ښوونځي ودانۍ نه لري. که په اوړي کې ماشوم زده کوونکي زده کړې کولی شي، آیا په سړه هوا کې؟
موږ مکتب خونه نه لري، موږ په خیمې کې ناست یو. د حکومت څخه غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړي، یخ یې درس نه ویل کېږي.
ماشوم زده کوونکي غږ مو واورید چې وایي په سړه هوا کې درس هم نشي سم لوستلی. او په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې ایراني چارواکي وایي د نسکورې شوې الوتکې اوکراني الوتکې تور بکس تخریب شوی او بهر ته نسپاري. مننه چې ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه مو هم صافه وازی اوریدلی شي. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه هم هیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. اروپایي اتحادیه پرون ولسمشر اشرف غني ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بری مبارکي ورکړی او ویلي دي چې د داسې حکومت د جوړولو لپاره چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي د ولسمشر غني د تعهد هرکلی کوي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې بیا هم سولې لپاره د اروپایي ټولنې په افغانستان کې بیا هم د سولې لپاره د هڅو ملاتړ کړی. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یو نما بیا له محتاطانه غبرګون څرګند کړی او ویلي چې له نوي حکومت سره همکاري ته تیار دی. له بلې خوا د روسیې حکومت ویلي چې هیله لري په افغانستان کې د انتخاباتو پایلې او ورسره غبرګونونه به د افغانستان د لانجې د سوله ییز حل لپاره خنډ جوړ نه کړي. فرشته جلال زه تفصیل اوروي.
د اروپای ټولنې په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د دې ادارې د بهرني سیاست او امنیتی پالیسۍ لوی استازي جوزف بورل له ولسمشر غني سره ټلیفوني خبري کړې او هغه ته یې د بری مبارکي ورکړې ده. جوزف بورل له اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د دې هرکلی کړی چې د افغانستان ټاکنیزو شکایتونو او څیړنو بهیر چې څو میاشتې وخت ونیو د ټولو خواوو په شراکت کې پای ته ورسید. د اروپایي اتحادیې د لوړ رتبه استازي د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار هم ستایلی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست او امنیتي پالیسۍ لوی استازي همداراز ویلي چې په افغانستان کې تل د اساسي قانون او دیموکراتیکو بنسټونو ملاتړ کړی دی. هغه په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو پایلو ته په اشاره کې ویلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ د نوي حکومت سره همکاري ته تیار دي. جوزف بورل تاکید کړی چې اوس دا لومړیتوب لري چې په افغانستان کې د داسې سولې لپاره چې ټول برخه پکې ولري ملاتړ وشي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیشن به پوره اعلان وکړ چې اشرف غني 50.4% رای وړي او د ټاکنو ګټونکی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون محمد اشرف غني ته د هغه د بری سند ورکړ. محمد اشرف غني وویل
ای وثیقه یک تعهد است، امانت را که ملت افغانستان به ما سپرده انشالله و تالا با سرفرازی به سر خاطر رساندیم.
در ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د ټاکنو د بریالي کاندید تر اعلان وروسته د نړیوالې ټولنې خاموشي په ځینو رسنیو کې بیلابیلې پوښتنې او انګیرنې مطرح کړې. بلاخره د اروپایي ټولنې لخوا د خاموشي ماته سوه. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد امان الله احمدزی بیګ ازادي راډیو ته وویل چې د هغه له نظره د افغانستان د ټاکنو د اروپایي ټولنې ملاتړ مهمه خبره ده.
زه فکر کوم چې د اروپا اتحادیه یو مهم د افغانستان د ټاکنو د مهمو شریکانو څخه بلل کېږي، هم د تخنیکي لحاظ او هم د مالي لحاظ. د مثبت نتیجې نه د افغانستان راتلونکي زعیم ته یا مشر ته اطمینان ورکړي. اروپا اتحادیه به په راتلونکي کې هم لکه تیر د افغانستان حکومت سره په دیموکراسي، بشري حقونو، نور مسایلو، بخصوص د صلح پروسې کې به دخیل اوسیږي او نږدې نه کار به وکړي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د یو شمېر کاندیدانو اندېښنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې ملګري ملتونه به د افغانستان د خلکو او د ټولو سیاسي ګوندونو په ګډون د افغانستان د دیموکراتیکو بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي. یوناما ویلي چې دوی په افغانستان کې له نوي حکومت سره همکاري ته تیار دي. یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل سوي چې په افغانستان کې ټاکنیزو ادارو ته بې پرې مشوره به ورکوي چې د کاندیدانو له لوري د درک وړ غوښتنې وکتل سي او سرته ورسیږي. د افغانستان جمهوریت ریاست ته کاندید عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړې او ځان یې بریالی اعلان کړی دی. وسوالو طالبانو ویلي چې ټاکنې جالبې او د سولې د بهیر له محتوا سره اړخ نه لګوي. په عین وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان د ولسي جرګې له مشر میررحمان رحماني سره په کتنه کې ویلي چې دوی هیله لري چې د ټاکنو په وړاندې غبرګونونه او د ټاکنو رد به د افغانستان د لانجې د حل لپاره خنډ نه جوړوي. د روسیې د خبري اژانس تاس په حواله سرګی لاوروف د عبدالله او د وسوالو طالبانو غبرګون او وروستیو خبرو ته په اشاره کې ویلي چې دوی امید لري چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د ټاکنو پایلې او ورته پیښ غبرګونونه به د افغانستان دننه د هغو ستونزو د حل مخنیوی نه کوي چې افغانان له ډیرو کلونو راهیسې ورسره لاس او ګریوان دي.
د افغان ولسمشر انتخاباتي مهم سیال عبدالله چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې له مخې دوهم ځای خپل کړی، د انتخاباتو نتیجه نه ده منلې او خپل ځان بریالی اعلان کړی. دغه راز او پلویانو د ځان لپاره د جلا حکومت جوړولو خبره هم کړې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان وروسته په یو بحث کې د چارو لکتونکي محمد جان رسول یار څخه دا پوښتنه کړې چې آیا د ده په نظر په اوس وخت کې په افغانستان کې د موازي حکومتونو د جوړېدو امکان شته. ښاغلي رسول یار په ځواب کې وویل
دا که چیرته د نویمې لسیزې خبره وایي هغه وخت او هر یو ډلې ټپلې په خپل لاس کې د شته اسلحو او بهرني ملاتړ سره داسې اظهارات هغه وخت کې تشویش پاروونکي وو او مشکلات خلق کولای شو. اما تاسو پوهیږئ چې اوس د افغانستان اساسي قانون موجود دی او د اساسي قانون په رڼا کې د ټول ټاکنو قانون موجود دی او بیا له هغه وروسته ټاکنیز کمیسیونونه دي. همدغه کمیسیون چې څوک بریالی اعلانوي هغه باید حکومت جوړ کړي او هغه څوک چې په راتلونکي نږدې کې د لوړې مراسم ترسره کوي د افغانستان د قضایي قوې د سترې محکمې د رئیس په وړاندې نو هغه د افغانستان رسمي ولسمشر دی او دوی باید د خپل صلاحیتونه چې اساسي قانون ورته پیشبیني کړي دي هغه باید درې ګونو قواو کې هغه عملي کوي او د افغانستان د ولس نه بساستو کوي. خو هغه څوک چې د موازي ساختارونو یا موازي حکومتونو اعلان کوي زما په باور باندې په موقتی ډول باندې د خپل پلویانو د آرامولو د پاره او د هغو د پاره چې دوی وتوانیږي د همدغه فشار لکبله یو څه سهم په حکومت کې واخلي او یا دا چې ک بهرنۍ ملاتړ د ځان سره لري هغه دا جنجال په لوی لاس خلقول غواړي نو بیا دا نتیجې نه راجوتیږي چې متحده ایالات په ټاکنو او د ټاکنو په فایل باورمن نه دي او هغه ته لمړیتوب سول
لري. یعنی فکر کوي چې دا سي ډول سرګندونو تر شا یو څه کېدلی شي
ضرور په تیر کې چې مونږ کتلې دي یا مولوست دي یا عملا د دې تاریخ شاهدانو په 2009 کې څه وشول همدغه سی یو موازی ساختار لپاره ډیر تلاشونه وسول همدارنګ په 2014 کې چې وسول د معلومیږي چې غربیان یا دلته چې څوک راغلي حضور لري نظامی هغه دی واحد مرکزی او قوي حکومت په حق کې نه دي بلکې دلته یو ضعیفه او داسې یو اداره چې دوی ته محتاج وي هغه سی اداره منسره وړي چې دوی بیا هر نو په هغه باندې ایمال دي نفوذ ولري کچیر دلته مقتدر حکومت موجود دي نو بیا په هر بخش کې لکه حامد کرزی چې دوی ته جواب ورکوي یعنی امنیتي تړون پر هر مادي باندې تاسو وګورئ چې هغه د امریکای د هر چارواکي سره ډغری وویل او حتی یو کتاب کې کریم خورمی راوړي چې مونږ هغه ته د ټیکاو دلته ویل شرایط پیش کړل د سولې جم دا بن زغه ځانګړی اساس هغه ورته وایي چې دلته سولې او آرامي موجود دي بیا امریکای اسکر کله څوک پری دي نو ډیر معلومیږي چې د امریکایان دلته د مقتدر قوی یو واحد حکومت حمایت کې نه دی نو دلته خدای نه خواسته د ډاکټر صاحب د عبد الله دوی موازی ساختار زور اخلي او دوی رښتیا هم خبره چې وکړله په احساساتي حالت کې او دوی په عمل کې پلی کوي او دوی خپل ګوندی حمایون چې دوی سره په انتخاباتو کې دي مرستندویان هغه سره ګډ موازی حکومت اعلان نه دی تر شای او سناریو شته او دا سناریو منتج کیږي بیا هغه ته چې دلته دا دواړه انتخاباتي ټیکټونه په خپل کې په جنجال کې سره واچي دوی بیرته محتاج شي امریکایان امریکایان ورته چې بل چاره او بل لار نه لري غیر له دې چې هغه سوله چې د دوه نه راپورته کیږي هغه باید په کابل کې هغه عملی کړي.
د چارو کتونکو محمد جان رسول یارو چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان وروسته د همدې نتیجې په اړه د ازادي راډیو په یو بحث کې په دې اړه چې آیا د امکان شته چې په افغانستان کې په اوس وخت کې موازي حکومتونه جوړ شي خپل نظر سره شریکو. البته د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي بحثونه مرکه او راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي چې بیا هم واوري او ولولي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلیت آمدن کل تنظیمای زور از جبیش
به اوز گوره در گاونده هواد پاکستان رو گوره چه مدام مفتنه
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په تپو کې په ونیس پروګرام کې به هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتیجې خبرې کوو. د ولسمشرۍ انتخاباتو نتیجې تر ډیره نړیوالو ورځپاڼو هم پام اړولی. صفي الله ستانکزی ته به خوښ شو.
واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته په تازه را جوړ شوې لانجو یو مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي دواړو ولسمشر اشرف غنی او اصلي سیالي عبدالله عبدالله ځانونه بریالي اعلان کړل. د ورځپاڼې په لیکنه دا اعلان داسې وخت وشو چې افغانستان په یو خورا سیاسي پړاو کې دی. له یوې خوا طالبان له امریکا سره د همدې میاشتې په پای کې د سولې د مشروط تړون د لاسلیک خبره کوي، او له بلې خوا د ورځپاڼې په لیکنه د ټاکنو په پایلو باندې کړکیچ به افغانستان د ناورین په لوري بوزي. د لیکوال په باور د افغانستان حکومت اړ دی چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره واحد دریز ولري. په دوام کې راغلي د افغانستان د سپتمبر میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنې د درغلیو، سرغړونو، بې نظمیو او تخنیکي ستونزو له تورونو سره مل وي، او همدا تورونه د دې لامل شول چې د رایو بیا شمیرنه اوږده او د پایلو اعلان وخت ونیسي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې غنی او عبدالله آن د 2014 کال له جنجالي ټاکنو د یو بل پخواني سیالان یادېږي. دواړو د شپږ کاله مخکې ټاکنو په پایله کې ځانونه بریالي اعلان کړل، او د ورځپاڼې په باور افغانستان د سیاسي ناورین تر بریده ورساوه. خو هغه وخت د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب کړکیچ پای ته ورسید، او دواړه د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست په څوکیو څو کاله پاتې شول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د اشرف غنی د دویم دور جمهوري ریاست تایید شو. د ورسپانې په لیکنه په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره د سولې تړون ته د رسیدو لپاره هڅه کوي، د ښاغلي غنی مخالفین ګواښ کوي چې موازي حکومت جوړوي او سیاسي نارامۍ به رامنځته کړي. په دوام کې راغلي د ښاغلي غنی سیال عبدالله عبدالله د یو ټول شموله حکومت د جوړولو خبره کړې، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی چې خپل حکومت به څنګه جوړوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د عبدالله په مقابل کې به اشرف غنی دویم وار صحنې ته راشي، او له طالبانو سره به د افغانستان د 13 کلن جنگ د پای ته رسولو په هدف د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت په موافقې هم تمرکز کړی، او لیکلي دي چې که د اوو ورځو په موده کې د تاوتریخوالي کمښت ښه وارزول شي، د امریکا او طالبانو تړون به لاسلیک شي. په دوام کې د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته د طالبانو ګواښ ته هم اشاره شوې چې ویلي دي دا کار به د سولې پروسه زیانمنه کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د سیاسي کارپوهانو په حواله لیکي د ښاغلي عبدالله په شمول ټولې سیاسي څېرې چې د اشرف غنی د بیا انتخابېدو مخالفه دي ښایي د سولې د هڅو د تخریب توان ولري. د کرکیچ د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو کارپوه اندریو واتکینسن وال سټریټ ژورنال ته ویلي دي دا د طالبانو په ګټه ده چې سیاسي مخالفان د افغانستان له حکومت واټن ولري. د ښاغلي واتکینسن په لیکنه عبدالله عبدالله او ټول سیاسي مخالفان غواړي چې د حکومت له حضور پرته له طالبانو سره په خپلواکه توګه مخ شي، څو په نتیجه کې خپل دریز خوندي وساتي.
ازادي راډیو او ریډ افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کوم دغه راز د طالبانو او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت د موافقې په باب واورېدل دي. افغانستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ازادي راډیو ته ویلي چې د تاوتریخوالي د کمېدو په یوه اونۍ کې به د طالبانو بریدونه په سلو کې 80 کم شي. دغه راز د دغه موافقې له مخې به د افغان او امریکایي لوري هم پر طالبانو هیڅ برید نه کوي. تفسیر دی امید زهیر مل پر راپورټ کې اورو.
که څه هم د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې کلاسیک شوی نه دی، خو د دواړو لوري یو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمېدو د هوکړې جزئیات ازادي راډیو ته رسیدلی دي. د سولې پر موضوع د حکومت یو پو چارواکي ازادي راډیو ته د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط وویل د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80 سلنه راکم شي. سرچینه وایي طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي، خو دا شمېر به 15 ته راټیټ شي. د سرچینې په حواله د تاوتریخوالي د کمېدو د نیټې پر مهال به طالبان پر هیڅ خار برید نه کوي. د امریکایي ځواکونو پر نظامي مرکزونو به هم هیڅ ډول ډزې نه کیږي. خو د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامي مرکزونه لکه قولي اردوګان او کندکونه به تر برید لاندې نه راځي، او پر لویو لارو به هم د طالبانو لخوا هیڅ ډول عملیات نه کیږي. سرچینه زیاتوي د تاوتریخوالي د کمېدو د نیټې سره سم به افغان او امریکایي ځواکونه هم پر طالبانو هیڅ ډول تهاجمي عملیات نه کوي، خو که چیرې طالبان پر افغان ځواکونو کوم برید کوي، افغان ځواکونه به دفاع کوي او امریکایي لوری به د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي. د تاوتریخوالي د کمېدو د نیټې پر مهال به د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ګډه نظامي شبکه جوړیږي چې په ورځني ډول له دې بهیر څارنه وکړي او ټول معلومات یې په دوحه کې له طالب لوري سره شریک کړي. د سولې مشورتي جرګې مرستیال کمال صافی هم وایي له دوی سره د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه یو شمېر موضوعات مطرح شوی دی. خاغلی صافی په خبره د تاوتریخوالی د کمیدو وخت به پوره وورسی وی
چې لوی شهرو کې به حملات نکېږي، د امریکایانو په بیسرو به حملات نکېږي، اتیا فیصده به داخلي جګړه راټیټه شي، په غټو ښارونو کې به حملات نکېږي، یعنی د ټولنه په پورته کچه به جګړه نکېږي.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی هم پرون د ټولو ولایتونو امنیه قوماندانانو په ګډه غونډه کې وویل چې د تاوتریخوالی د کمیدو نیټه به تر 15 ورځو وروسته پیل شي. خاغلی اندرابی زیاته کړه دوی د طالبانو د بریدونو د مهار لپاره تیار لري.
نیروهای دفاعی و امنیتی
د وای افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه د دې مرحله لپاره بشپړ چمتواله لري. موږ نه یوازې چې وضعیت ته متوجه یو، بلکې د خپل خاورې له لويشت لويست څخه دفاع ته تیار یو. همدا ډول اصول اړوند هر ډول هوکړه تجمن یو. د طالبانو یو سرچینه هم ازادي راډیو ته وویل چې د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به افغان ځواکونه شپنی عملیات، هوایی بریدونه او نور پای ته رسوي، تر خو به طالبان هم لوی بریدونه نه کوي. که څه هم له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه لیک لاسلیک شوی نه دی، خو ویل کېږي چې د دې هوکړې په متن کې د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره پر اوربند هم تمرکز شوی. خدا کرنه ده چې اوربند به افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو لپاره وړاندې عملی شي، او که د دواړو لوریو ترمنځ به د سولې خبرې اوربند ته زمینه برابر کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په باب مو واورېدل. د پکتیا په اورګون ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ بیا یوه غونډه جوړه شوې وه. نور هلې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې اورو.
د برنامه یو تابعه کوونکی محمد الله همتیار ازادۍ راډیو ته ویل د دې پروګرام مخداده چې افغان ځواکونه وستایي.
دغه پروګرام دې خاطر متنظم ده چې امنیتي ځواکونه وستایو. امنیتي ځواکونه په ډیرو سختو شرایطو کې ډیر ښه دندې ترسره کړي. موږ د دوی له برکته په آرام ژوند کوو. دوی د انتخابات لپاره ډیر ښه تدابیر نیولی ول او ډیر د امن په فضا کې انتخابات ترسره شول، نو په دې خاطر نن موږ د دوی ملاتړ غونډه نیولې.
پکتیکاوال قومي مخاور او مدني فعالان وایي په افغانستان کې شته پرمختګونه د افغان ځواکونو د قربانیو نتیجه ده. دوی زیاتوي د پیاوړو ځواکونو پرته د قوي نظام شتون ممکن نه دی. قومي مخاور حبیب الرحمن او مدني فعال عبدالقیوم حلیمی وویل
موږ ځکه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او د دوی قرباني ستایو چې د دوی قربانیو په نتیجه کې زموږ هیواد پرمختګ کوي او اوس په دې برخه کې زیاتې لاسته راوړنې لرو.
موږ باید یو قوي نظام ولرو، د خپل نظامی باید چې حمایه کړو. زموږ نظامان ده ته ضرورت لري چې د خپل بولسونه ورسره کومک او همکاري وکړي او څنګ په څنګ ګرځي د دوی سره ودرېږي.
بلدل ته په پکتیکا کې د افغان امنیتي ځواکونو منصوبین وایي له افغان ځواکونو ولسی ملاتړ سره د دوی روحیه پیاوړې کیږي. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ول دا ډول غونډې پر افغان ځواکونو د ولسی ملاتړ څرګندونه کوي.
دوی مورال د دښمن په وړاندې لا قوي کیږي او دا په دې معنی نه چې دوی په خپلو سرتیرو باندې باور لري. واقعا د ویاړ ځای دی او ښه احساس لرو او د دغو ولسونو نه موږ د زړه له تله مننه کوو او دوی ته ډاډ ورکوو چې د دوی ساتنه به د خپل سر په قربانۍ او د خپل د تن وینې د دوی نه نظرانه کوو او د دوی د ننګ، ناموس او د ژوند نه او سر و مال نه به ساتنه کوو.
د پکتیکا د اورګون اوسیدونکي داسې مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ غونډه جوړوي چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غني د خپل ټیم د بریا په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل د هیواد سیاسي شرایط نوي بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه ګرځي. ولسمشر غني زیاته کړه ژمن دی چې ټول افغانستان ته به سوله راولي، خو طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې د محمد اشرف غني بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د روانې پروسې له محتوا سره په تضاد کې بللې ده.
ایرانی چارواکو ویلي چې د نسکورې شوې اوکراینی الوتکې تور بخس تخریب شوی او هغه به د معلوماتو د څېړنې لپاره کوم بهرني هیواد ته ونسپاري. فرشته جلال زه نور جزئیات اوروي.
د اوکراین د نړیوالی هوایی کرښې او مسافرونکو الوتکه د جنوري په 8 نیټه د تهران له نړیواله هوایی ډګره تر الوتو لنډه شیبه وروسته د ایران لخوا وویشتل سوه. په پیښه کې 164 کسان ووژل سو چې 2 ایرانیان او 35 د کاناډا اتباو چې ډیرې په خټه ایرانیانو. په الوتکه کې د افغانستان، اوکراین، بریتانیا او ځینې نورو هیوادونو وګړي هم ووژل شو. د ایران پوځ تر پیښې 4 ورځې وروسته ومنله چې سهوانی الوتکه ویشتې وه. اوکراین او د هغو هیوادونو حکومتونو چې وګړي په پیښه کې ووژل سو غوښتنه کړې چې د دې پیښې په اړه هر اړخیز او خپلواک تحقیق وشي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډو تیره اونۍ ویلي وو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف یې ټینګ کړی چې د اوکراینی الوتکې د ویشتل کېدو او سقوط په اړه باید هر اړخیزې څیړنې وکړي. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې د مسافروړونکو الوتکې تر ویشتلو څلور ساعته مخکې د ایران پوځ په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه راکټي حمله کړې وه او د ایران پوځ ته بیړنۍ حالت اعلان شوی و. د ایرانی رسنیو په حواله محمد جواد ظریف ویلي چې هغوی حق لري چې په خپله د الوتکې بلاک باکس یا توره ډبه وڅېړي او د تورې ډبې د څېړنې پروسه کې هم حضور ولري. ظریف زیاته کړې چې ایران به قطعاً د الوتکې توره ډبه چې د پرواز په اړه ټول معلومات پکې ثبتېږي د څېړنې او تحلیل لپاره بل چاته ونه سپاري، خو هغه ویلي چې ایران له نورو هیوادونو سره په خبرو لګیا دی، په ځانګړي ډول له اوکراین سره پر دې خبرې کوي چې د پیښې په اړه څرنګه څېړنه وشي.
یو ځل بیا په مکرې ته مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون افغان ولسمشر اشرف غنی ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بری رسمي سند ورکړ. ولسمشر اشرف غنی په یو جوړ شوې غونډه کې وویل د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره به کار کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره پرون په ارګ کې وکتل. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې کتنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې تاوتریخوالي د کمیدو پر موافقې خبرې وشوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي حکومت هیله لري چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د پایلو اعلان به د سولې لپاره په روانو هلو ځلو منفي اغېز ونه کړي. د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هناو په ښار کې د ډزو په دو پیښو کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. د ایران په قوم ښار کې دوه تنه چې په کورونا ویروس اخته پیژندل شوي وو مړه شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د دفاع وزارت د پالیسۍ د برخې جک پوړي چارواکي جان روب تر دو کلونو وروسته له خپلې دندې لرې شوی دی. د دې او ځینې نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې دوه اونیزې خبرونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر هغه وخت مخکې به په هلمند کې د پوهنې وضعیت کتنه وکړو. د هلمند سلګونه خونځي ودانۍ نه لري. د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي تر 200 ډیر خونځي ودانۍ نه لري او مسؤل هم د پوهنې پخوانی رئیسان دي. خو ستونزه دا ده چې اوس چې دغه خونځي ودانۍ نه لري او هوا هم سړه ده، آیا ماشوم زده کوونکي کولای شي چې په سړه هوا کې درس ووایي؟ د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال الیاس دای یو تفصیلی رپورت لري.
هوا سړه ده. د لشکرګه جنوب لورته لږ لري د ناوی ولسوالۍ په لوی کلی کې د دې شونځي زده کوونکي ټول تر خیمو لاندې درسونه وایي. که هم د دوی ډیر کم غیر حاضری کړي ده، خو د یخې هوا څخه شکایت کوي. ډیر واړه زده کوونکي راته وایي والی صاحب د دوی د شونځي ودانۍ ور جوړ کړي چې د اوسنۍ یخنۍ او راتلونکي ګرمۍ څخه په امان پاتې شي.
موږ مکتب خونه نه لري، موږ په خیمه کې ناست یو. دوکمات غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړي چې یخ یې درس نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نه شوق به راځي.
موږ مکتب خونې نه لري، سیمپونه نه لري، په دې خیمو کې یخ دی. هر ورځ باران تر د خیمې لاندې تر خیمو اوبه لاندې.
د ولسوالیو پرته په لشکرګاه کې ډېر داسې شونځي شته چې ودانۍ نه لري یا د زده کوونکو د ډېروالي له امله پخوا جوړې شوې ودانۍ ورته بسنه نه کوي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي پخوا تر دې نه یوازې طالبانو په خپلو سیمو کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو اجازه نه ورکول، بلکې د وخت مسؤلینو هم دغه برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. محمد داود چا سفاری ازادي راډیو ته وویل د ټولو 215 دیر ښوونځیو څخه چې ودانۍ نه لري دام ګړې پر دو اویا تعمیرونو کار شروع دی.
دا اوس 25 ودانۍ تر کار لاندې دي چې او د دو اویا ودانۍ چې دي هغه به هم په غسیمو کې چې وزه طالبانو په ولکه کې وي هغه اجازه نه ورته ورکوله. به دغه موضوعګان مو د کلی پراختیا وزارت، د معرف وزارت او مالیه وزارت اړوند شریک سوي دي. هلته پریکړه پر داسوي د نړیوال بانک سره چې هغه پروژه شرکت ته وتور کې چې فاباسمو کې هم ودانې جوړې کو او څلور دیش ودانې چې د شار او امنیتي حکومت ولې د هغه به هم پدانې ویم خام کې پیل سي یعنی پدانې ویم کال کې به مشتری یو څلور دیش ودانې پورې جوړې کو او بل اړخ څخه په هغه سمو کې چې مکاتب ودانې نه لري مش تقریبا ترنیوي زیات کورونا د ځتونکو د لپاره فکرای نه ولې دي همدارنګ مو په ځینو مکاتب کې ودانې کمې دي هلته مو تقریبا تر 200 زیات خیمه ویشلې دي تر څو ځکهونکو د هغه څخه ګټه واخلي
د هلمند د ټولو شونځو څخه چې 415 درشي دي 215 درشي ودانې نه لري چې د ټولو شونځو نیمای کیږي د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د دولت مشر محمد اشرف غنی او د کابینه د یو شمیر وزیرانو سره د هلمند پر معارف جدي بحث کړی دی او په راتلونکو کال کې به اکثر شونځو ته ودانې جوړې شي
د ودانې لپاره د تاسو ته معلوم دی چې دو زلیل ولسمشر سره زما ملاقات وشو بیا دو زلیم وزیر د معرف سره او وزیر صاحب د انکشاف دیهات سره هم دا سره وزیر د مالی سره چې زمون غوښتنه هم دا و چې د هلمند د جنگزپلی ولایت د پاره چې په ټولو برخو کې صحیح کار نه دی شوی خاصتا د معرف په برخه کې کار نه دی شوی چې په دې اکله موږ سره د 216 دیش مکاتبو تعمیرونو جوړولو وعده وشو چې عملا د اویا کار شروع شوی دی چې او د نورو کارونو لپاره هم سروې روان دی ډیزاینونه جوړیږي او بلاخره زینه تاییدنیگی او مرکز با بودیجه غوښتل کیږي خوشبختانه منګه د افغانستان په سطح د معرف لپاره ټول هغه ضرورتي ځمکې چې زدودو ضرورت ټول په واکه ورکړي مشکل په دې برخه کې نه لرو
د هلمند په هنري ریاست وایي د ولسوالیو د اوسیدونکو د شمیر په نسبت ټول 415 در شونځي هم چې په تشکیل کې ورکول سوي دي کم دي اما امکان لري راتلونکي کال د شونځي په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راسي په دې ولایت کې د نامنو یو غربت له امله نږدې شپږ نیم لکه ماشومان شونځیو ته نسي تللی په هلمند کې 215,000 زده کوونکي شونځیو ته ځي چې نږدې 6,000 نجونې دي په اکثره سیمو کې ډېر خلک ځکه خپل لوڼې شونځیو ته نه پرېږدي چې د نجونو دپاره ځانګړی شونځی او ښځینه ښوونکي نه لري چې د پوهنې د ریاست په خبره د دوی اړوند وزارت لخوا په راتلونکي تعلیمي کال کې د یادې ستونزې د حل کېدو ژمنې هم ورسره سوي دي محمود ریاستی د ازادي راډیو هلمند
اساسي او بشري حقوق
درنو اوریدونکو سلام نوم یو منی د بشري او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم د جرم یا بیگناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د څیړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی سیرت صاحب که په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم د بشري حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي البته له طرفه د مجني یا مجني علیه چون دواړه په قانون کې حق لري په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د جرم د نفي په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی علت یې څه و چې واقع سو یعنی د دغه جرم او د مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي کچیر تا دی قضایاونه یو جز دی قضیه پادیسو یا عمدن یا سهون ده ده قضیه پتکرلا نو پده که قانون ده تا بی اجازا او مجازات تا کلیدی. نو بناهن دی شهود احزار پا قضیه که دیر اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته دستی نسی چی بدون دی احزار دی شهود چی متهم مطالبه و کی او څوک حاضر نکی او بالاخره دی جانب مقابل خو همدا غسه راسی په دې باندې شهادت ورکی او خود او په دې باندې جرم د لطرف د مجنی علیه شهادت وورل سی بالاخره دغه کس چې دلته دیده شهود و نمنل سول او پا دی بانده جزا تینیس او ده تسازا ورکل سی او دای خدا نخواسته بیگنا بی مورده پا زندان که و نوریگی نو دی شهود دی اثبات دی جرم لخاطره یا خموگوتاس مدارک لرو چه اغا اغا عناصر دی دی چه اغا اسباب دی جرم پی باقی کیگی لکه جارحه شایان یا قاتله شایان گونده چه اغا توپاک و غیره وسایلی دیگه ترچنگ دی شهود پا قضیه که احزار اول او دیغن پختن اکول ده اړینه او ضروره ده پده موضوع که
که چره یو پیخ را منسته کیگی او پده منس که شاهد نوی نو پا هغه صورت که ده جرم یا ده بیگناهی ده اثبات لپاره چکول پا کاروی
که با یو قضیه پیخیگی او ده قضیه ده اثبات یا ده نفی لخاطره چکول پا کاروی ده په کشفی ارگانونو پورې تعلق لري او د سارانوال د زکاوت او د وفیرتوب هغه باندې ضرور ده چې سارانوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کی او د جرم پې ثابته کی د کشفی ارگانونو ته ضرورت دی چې کشفی ارگانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفی ارگانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوه او تجارب په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی په څه وخت کې کړی دی لکه مشمیره په کم مشمیره باندې سو دی یا سړی د کور نه راستل سوی دی په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه یې وټکوله څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې هغه وایي زه فلانکی یمه څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی دومره خبرې خو څوک ورکې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله دا له کوره سوی که بیرون بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سته چې اپراتیفي کار وکړي په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روانو پیدل چا سر روانو چا سر پا موتسکیل و چا سر پا موتر و چی شو نو دغه دی کشفی ارگانونو دی تجارب و او دی خبره پا اساس بنده که دیسی چه یا دی اول خو مزنون پیدا که دویم دی قضیه پا اروان بنده شواهد در تا پیدا که. البته دا هاگ وقت امکانات لی چه یا جامعه پا خیق قانونی دول بنده سنبال بی.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدی منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول د څوک چې شهادت ترازی شواهد درکو شهادت ترکی دا باید دغه اثار افشانه کی زکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکی دغه مکمل هویت که افشا کیږي که دایسه د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه د تهدید سی دلته د تستونزه پیخی سی او ستونزه ولاړ سی. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی. نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسې دلته د محکمې او سراندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرام دی هغه ته زیربتو ادارو ته نو د هغه قبلېدی نیسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندوالۍ کې. نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
هو کچری شاهد کچری مثال د یوې پیښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي یا فرضاً کچری دروغ ویل کېږي په هغه سې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې طبعا دغه مشخصات درش کیږي په ورقه کې او هغه راځي یورې شهادت ورکی بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دای نه راځي نه حاضرېږي د شهادت ته. نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دای محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنحه کې 15000 افغانۍ په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت اسوله نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي. د محکمې لته چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه به په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو. دا د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیر ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
زیم زمره پر دی نړۍ لما اتل نستا پر هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا بل پزابل نستا لما اتل نستا غشی دمن میزی برېښنا پر میرچمنو باندې په ژوبلا یونم یرغالم پر تختیدنو باندې پر ماتیدنو باندې لما اتل نستا.
په پښتو کې د امیر کروڑ لومړنی حماسي شعر و چې زمنګ همکار محبوب شاه محبوب تر واوراوه.
زمنګ د سفر ګوړان دی غنی ګورات ستیریږي یو باتور ملت غرقيږي
د حماسي شعر په حقلا څومره په هیګي
قصایت حماسي کې دای شي غزلونه حماسي کې دای شي قطعات او نور منظوم کلامونه سدي وینا وشي دي هغه کې دای شي مغریته حماسي وو
خدای تا ته اترا وکړ چې اونر دې را پرن کو
حماسي شعرونه سهر زخت لري او په خلکو یې اثر څومره دی
خاصنه هغه څوک چې هغه د ادبیاتو محصول پاتې شوی وي د هغې احساسات د شعر سره لکه امواج دغه سې ښکته پورته کیږي د حماسي اشعارو تاثیر وي چې څومره عمیق وي څومره ژور
هر کمره تاجې تک یا شو لکه شګانا شړیږي هر کمره تاجې تک
نن همدا موضوع څېړو په پیل کې د حماسي او حماسي شعر توپیر څېړو بیا د حماسي شعر لرغونتوب ته تم کیږو په اخر کې مرکه هم لرو ز وګمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه په هر چا چې مونږ تکیا شو په پرده یو پلورل کی
قدر من اوردونکو حماسه چې د ادبیاتو یو ځانګړي برخه ده په لغت کې زړورتیا او شجاعت ته وایي حماسه هغه لیکنې ته ویل کیږي چې داستاني بڼه او قهرمان ولري قهرمان باید له عادي انسانانو څخه لوړ کارونه ترسره کړي داسې چې د لوستونکي په زړه ذوق او فکر ژور اثر وکړي او انسانانو ته یو ډول هیجان پیدا کړي راځو حماسي شعر ته حماسي شعر هغه شعر دی چې د یو کس یا ټولنې ویاړنه پکې راغلی وي حماسي داستاني شعر له لیکلو او نه لیکلو داستانونو سره سروکار لري په هغه کې په یوې تاریخي دوره کې د خلکو د عواطفو احساساتو او پهلوانۍ سپړنه شوې وي په حماسي شعر کې احساسات واقعیت مفکوره عواطف آهنګ ابتکار خوند او کلا ټول یو بل ته اوګه ورکوي او په نتیجه کې د هندارې په څیر د ټولنې مخې ته درېږي د حماسي شعر په اکله نور معلومات له لیکوال او ژورنالیست اسمت الله قانی څخه اورو
حماسه عربي کلمه ده یعنی خوځول او پنځول یا یو شی تحریکول یا په احساسات راوستل یا په اشتعال باندې راوستل یا په اصطلاح باندې یو لغز دي څوک تراغیز لاندې راولي تحرکات ولري هر هغه منظومه او منصوره وینا چې انسانی عواطف وخوځوي هغه ته اشتعال ورکړي او هغه انساني عواطف متحرک کړي هغه حماسي وینا ده د ادبیاتو په ژانرونو کې تقریبا لنډې کیسې حماسي کېدای شي اوږده داستانونه حماسي کېدای شي قصایت حماسي کېدای شي غزلونه حماسي کېدای شي قطعات او نور منظوم کلامونه سدي وینا وشي دي هغه کېدای شي چې مغریته حماسي وي
اکثر عام وګړي حماسه او حماسي شعر سره ګډوي دوی ته توپیر دومره نه ښکاري د علوم اکاډمۍ علمی غړی څیړنوال وجی الله شپون وایي چې حماسه او حماسي شعر دواړه د انسان د فطرت تصویر او د شدیدو جذباتو څرګندونه ده
اتلولي میړانې په داستاني بڼه باندې بیانول دا حماسه ده نور حماسي اشعار چې هغه کې هم د وطن د دفاع لپاره ویل کیږي مثلا رزمی وی حماسي وی جنگي مسائل وی دغه حماسي اشعار دي خلکو کې یو تحرک پیدا کوي یا مثلا د یو معشوق ستاینه کی آلته معشوق ډیر ستونزې ګالي مثلا کنه دغه خپل دغه مسائل بتره ګرځي هغه قهرمانۍ ته حماسي اشعار البته دغه خصوصیات لري
په حماسو کې د مهجورو او ارزومندو اوسیلی د دردمنو آه و فریاد او د مظلومو ژړا لورایه په ترژدي ډول ښکاري یو شمیر خلک بیا هر وطني شعر ته د حماسي شعر په سترګه ګوري حال دا چې حماسي شعر ځان ته خپل بیلې ځانګړنې لري سید نظیم سعیدی چې په دې برخه کې مقاله لیکلې پاړی وایي
په حماسي شعر کې تر ټولو یو مهم بحث دا ده چې مسائل باید په ملی په قومي او نړیواله کچه مطرح شي دویم بحث په کې د اتلولۍ یا د میړانې ده او دریم بحث د دغه ګټو د خوندیتابه بحث ده څلورم بحث په کې دا ده چې الفاظ د سینې ویل ک ساده الفاظ په حماسي شعرونو کې تر ټولو مهم باز د شعر داستاني والي دي په هوادونو کې حماسويون کې شاعران د ګوتو په شمار وي تاسو غنی خان وګورئ یا کاظم خان شیدا وګورئ هر هغه څوک چې حماسي شعر لیکي د پخپل په دینه پیږي چې زه حماسه لیکم کته په پوښه ورته لیکلو کې پرته له شک دا به مصنوعي کې دوه خواته زی خارق العاده حالت کې ته یو بیل حالت کې یو بیل احساس تا پیدا شوه ته باید یا یو جوور ټکان وګوري، یا عاطفي برخه در باندې زوره ورشي، او یا هم احساسي برخه در باندې زوره ورشي چې ته دغه شیانو پنځولو ته وهڅېږي.
حماسي لنډۍ بیا بیل خوند او رنگ لري. خال بدیار لوینو کېږدم چشین کې باغ کې ګل ګلاب او شرموینه، یا هم د ملالې دا لنډۍ که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالیه بیننګۍ ته دې ساتینه. اکثره کسان دې ډول لنډیو ته آسماني غږ وایي ځکه تاثیر یې په ولس ډېر وي. د کابل اوسیدونکې طاهره چې خپل هم کله ناکله حماسي لنډۍ زمزمه کوي وایي چې حماسي لنډۍ هغه وزمین کلام دی چې د انسان په احساساتو او عواطفو کې خوځون راولي.
حماسي لنډۍ هم ځانته یو خوند او رنګ لري چې یو د دې جملې څخه موږ یو مثال ورکولی شو چې ملاله چې په یو غږ سره یې د ټول راټول کړه. د انګلیس دویمه جګړه وه، په دې وخت کې د افغان قواو البته ماته خوړه، او ده په یو آسماني غږ سره چې یو لنډۍ وویلې، د زلمیانو وینې په جوش راوستې، دښمنانو تار په تار کړه. که په میوند کې شهید نشوې خدای ګلاله یا بیرنګۍ ته دې ساتینه. خپله لنډۍ مې زدي. حماسي لنډۍ کله کله ځان سره زمزمه کوم او وایم
ژوند په شیبو کې.
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو اوس واوریدل ډیر لسو درې څل وکړم کال.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د شاعرانو په وینا ښکلا د ټولو هنري آثارو اصلي برخه جوړوي، نو ځکه عام خلک هم له حماسي اشعارو سره ډیره علاقه ښیي. د بیلګې په توګه د دوو کسانو خبري اورو.
صفت صفای د کونړ ولایت په رومانس کې حماسه سړی ډیر رومانټیک هر تر سره ولای شي. د ژوند زمېشت ښکلا زیاتره د خوشحال خان شعرونه مخوخیږي، په دې کې شک نسته. یو لوی برخه حماسي شعرونه دي که په مثبت اړخ کې وي بلې مخوخیږي مې، که په منفي اړخ کې وي هم د ادبي غنامندۍ طرفدار یم.
نوم ولیلا شاهین دی. د حماسي اشعارو تاثیر به چې څومره عمیق وي، څومره ژور وي، په هماغه اندازه باندې د انسان په جسم، د انسان په خیالاتو باندې تاثیرات کوي. سړی بیخي لکه یو بل حالت ته ګرځوي، په نفس باندې د اعتماد په اړه باندې غږیږي. دغه نوع اشعار زه هم خوښوم، هم یې اورم، او هم را باندې تاثیر کوي.
قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او ژورنالیست اسمت قانی وایي چې حماسي شعر جذبات د الفاظو په ذریعه رابرسیروي. په حماسي اشعارو کې عشقي او غنایي شعرونه هم راتللی شي چې دا بیا کلام ته ځانګړې ښکلا وربخي. زموږ همکارې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
رزو د تاسو خپلې شاعرۍ ته څه وخت مو اماسي شاعري وکړه؟
شپږ کلن وم، او په لسم سیم کې وم چې بندي وم د غزنی په مابس کې. ما کارتنو نه غپ مې د پرش په توګه کار ځنه اخستې، پر هغه باندې برسېره لیکل، او د زندان څخه د خلاصون، او له زندان څخه د وتل، او د ازادۍ، او دغه مسایل.
یعنی دا د بندیخانې ګټه ده چې اماسي شاعري وکړه.
بالکل بالکل.
خو یاد بو دغه شعر؟
یاره په یاد مې نه ده، اما غلطه راڅخه پاته شو. بیا وروسته چې رااله ما پېښول کې ما هماغه دغه ته دوام پسې ورکړ.
نور دې اماسي ولیکه.
بالکل، یو سیاسي ارتیا و موږ باید خپل پیغام رسولی وای.
اوس که ما سره تو وای چې تا سره موجوده ده، بیا به نور خبر ته دوام ورکو.
شپس و بلار به تری پیدا رون سباون دی، خلکو مرگ په مرگ محکوم شو، برج بندون دی، د شیرینی د وصال جنون مولد، د پرهات تر تیشه لاندې بې ستون دی.
بله،
دا چې بیا د ابدالي د ننګ لهکر شو، زموږ مضمون د ازادۍ د عشق مضمون دی. قانې ګله خوب یې مه بوله، رښتیا ده وطن کړی د وروستي اقدام تړون دی.
ډېره زیاته مننه. اوس درته وایي چې اوس وخت کې تاسې اماسي اشعار په څه رقم وضعیت کې ګوري؟
ولا اماسي شته په ښه وضعیت کې ګورو. غزلونه دي، نظمونه دي، نارې دي، چغې دي، کنه نوښت راغلی ده.
تاسو خپله کله چې حماسي شاعري کوي څومره کولی سئ چې د خپل زړه دردم د حماسي په قالب کې خلکو ته وړاندې کوي؟
کوشش کوو چې خپل درد بیان کړو. دا چې الفاظ زموږ درد منعکس کولای شي کنه یی دغه په ونری پتر پوری اړه لري
bale خپل څومره را میږي چې هم دغه دزره
ولازه خو ډیر کوشش کوم زه اکثره وخت چم دغه شم کله کله په خوب کې زبی دی من سی شي را باندې راسي مېرمن مې ډیر سره په تکلیف کې سی بیا د لیوانټوب صفه در باندې راغله
بیا له په خانه یو حماسي شاعرانو نمونه را توخلی دي چې حماسي مو ډیر زیات خوښی دی
خانو یې کوم په وسنه یې کوم زه د خوشحال دغه نوی نه مکنه اره لپس ته استعمالي لکه یو ګرز داس بد گزار دا غام پننګ می وټړل تره نن ګالای د زمانه خوشحال خټکم بندوبست د کائنات په خبرو لسل سلو صدقشه سل زرو یعنی دا د دیموکراسي هغه تعریف دی چې تروس پوری په غربي نړۍ کې څوک نشي کولای په شرقي نړۍ کې او د سیاست په ډګر کې څوک نشي کولای دا
کسان چې هم د اوس قلم په لاس لري شاعري کوي غوته د اماسي په برخه کې تاسو څه وایي
ولا زغوی ته وایم کنه د خلکو اباتی پر وځيږي د قتل عام ته بد وایسته دا خپل خاوره کې د جنگ پر ضد ودرېږي د رنگینو یو په کمان باندې رنگونه واچي او په هغه باندې ژوند کولای شي ژوند د انساني شرافتونو تابع دی
bale ډېر زیاته مننه قانی صاحب کدا مرکه د تاسو په وی بلې حماسي باندې پوي ته ورسونو ډېر بخسي
پسترګو خوم د اور د خړه ده او جام د اور د خړه ده سپین سهار لمبه شو تور ماخام د اور د خړه ده شیر د قانی اور دی او کلام د اور د خړه ده
ډېر زیاته مننه قانی صاحب زوندای اوسئ
مننه مننه
درنو دوستانو په دې هیله چې ټول ژوند مو د حماسي شاعرۍ په څیر خوږ تیر شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو.